خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په غی باندې فشار راوړي. دا غوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، دا غی نه ورسته کته سو ګوري، نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لونه یا داسې نور هغه
پکې ونیول شول.
نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم په هانس زمنګ خبر کیږي هغه چې د سر تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختيږي د سر چې تاسو هغه زپي پر ځای دی چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبري وکي. نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه، د وسه پورې د زمنګ با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چکلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسون نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څو غوړي د دوی سم مسلې دي، نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکون کوڅو په هانو سره ځوانان سره خبرې کیږي، نو دا غیخه حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل دکې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې، نو ځکه هغه څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې کوم دوکشه وی دي خو څه څوک نشي دوه کوله، نو هغه زر یو موټی شي په څونو مظاهره شروع کړي او حکومت ته د خبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه مونږ به که تاسو قبایلی سیمو ګوري دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پونتونو نه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي، دلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه کې یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دې په خپلم په یو موټه نه دي.
مننه اغلی شاجان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس وشل شو، ارمان لونی وشل شو، بیا عثمان کاکړ وشل شو، لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وشل شو. عثمان کاکړ او لونی دا دواړه د سو وشل شو چې په څټ وو حل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته الته عملیات شو، سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیر عام وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا ستا چې ټول نړۍ به خو زه د شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے، دویم خبر دا چی سو پوری تاس چی کم خبر اکڑا دا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زخون وار کئی، دا خبر پخپل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رئی؟
بلیو ما دا پختنا کولا کنا مالیو خو دا دی شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا یو دا حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبره دا چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته لکه د ګلمن وزیر د وژلو پیشته، نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکه دار دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون کامی سوال پخپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سونو پوښتنه تاسو خبر وګړي چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنت سټرګل خبرم چې وکړلا نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو نو ما په خیال باندې چې دا خبره خپل پکار ده وبښي تاسو په اسلام کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست ته هغه سره سوپر سونیک هتیار دی هغه سره کاروبار دی 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی
وبښي تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کې پښتانه قوتونه سومره چې دغه سیمه کې نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس تبه ورسیږي کنه دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې
دا خو په تاریخ فیصله کوي او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دي ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نازور
وو بخشي اغله شاهجهان په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي اغوی سره یو ځای کیږي لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې د اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سيدي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې زه تاسو ته مثال درکم تازه د ګلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیس مبارزه کوي د ګلمن وزیر له وشولو وروسته ټي ټي پی اعلامیه خبره کړې ده ویلې چې په دې باندې ډیر خوابدي او دا یو مبارز سره یو ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاست کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولیز مبارزې مخنیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي
ما په خیال باندې چې موږ ما ته کوم کم کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملټنټس چې دي دا نېشنلیست دي زه په خپل باندې دا تیری ریجیکټ کوم ځکه چې نېشنلیزم چې دی هغه نسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي
وو بخشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګومان نکوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي
ګومان نه کوي
محمد صاحب کبیر ته د ګلمن موضوع ته راشو کنه د او تاسو مخکې د اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې دي لیکن لتیرو څوکلونو له 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو لاره کوم راپورونه تاسو خبره کړی دي پښتانه ملت پال ډیر سره وشل شوی نه دي
اوم دغه خبره ته زبیارت لمه چې پښتانه تاسو څنګه ویل کنه کنه کې مسیر مرشي نو دی برا یوځی شي ک ګلمن مل شو نو موسن داول په خپل باندې هسپتال ته ورل ک په موسن باندې بری دو شو نو د پی ټی ایم ملګری ورل خو چې کله دغه حالت نه څوک مرشي وی نه څوک وجل شي وی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل بس ملنډ کوي، لانجې جګړې کې مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي. نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کېږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا دغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان تحریک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
دا د غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي، کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دی، یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدلې کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی، او تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کوم خبره وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند، پاتې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راوځي شوي، دا خبره بالکل
صحیح. اسمت صاحب، تاسو وګورئ هغه نه به تقسیم شو ویشل شو، بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو، او اوس نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده، یا انکرانو ته معلومه ده، یا ټي وي باندې ناست ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناست دي، هغه خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو. او پاتې شو تاسو بخنه غواړم،
خو بخښي بیرته پام ده تاسو پام دغه خبرو کې بل سوال د څه په بار لته سره به مبارزه کوي؟ لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو، که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
دا سدا چې دا غدا داسې اوږد جنگ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې، پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي، پدی کې امریکا لگیا دا، پہ کہ پاکستان فوج لگیا دے، پدی کی چین مفادات لری، پدی کی عرب مفادات لری. نو دیو جینا زداوائے ما چدا تاسو بار بار دا خبر کوئی چدا صرف دا پختنو نا اتفاق نا بے تفاقی د وجه چې دی پښتانه وژل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی. دی کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډس دي. او دا تباہی چې دا صرف د پښتنو د نااتفاقي په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زمونږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونږ د هغه خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون کام ته نه دی ملاو، بلوچ کام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي، کله سکي او کله سکي، او کله هغې نه کوریډور جوړوي، کله سره زر ترېنه وباسي، کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه، بجلی، قدرتي وسایل، دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنشتا جان ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې وشل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت رجیستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان رو حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت بگرم در ولایت خوست که وقت یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تسلط سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب بعد پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از سنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانه به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان هم فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و یک پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد به یاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که شما هم خط نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتم یا استاد هستم و مثل ازی که ده هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول به شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنین که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه‌کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقمه که هستن قبول میکدن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها بیاد داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب ما مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های دی مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری با افغانهایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نکله جان امایون، لطفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیله جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دیگه اینا کلشان هم کارای ما بودن، نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن، ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو بستان کرد.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم، در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم و اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب بسیار بسیار نه تنها تجارب بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافم که او رو به چاپ برسانم، دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونما قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم، اما او چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان، چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمیشدم، اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور رو ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از او بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونا مورد ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوند و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من بر اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه حتی من طفل چارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرو کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیو آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراگ که مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیتی که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرروشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب ایتالیا قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و اما ایجاد ایتالیا هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه میشتیم با کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی ایتالیا بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و انمتر یک ایتالیا را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحاد نویسنده ها و عضویت اتحاد ژورنالیستان افغانستان به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه از این که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که من روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتانستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی با افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
اتو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سخت گیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پروستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می خورن، ولی اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگر نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان می دیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمام این سختگیری ها را که من می بینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزه که ولی شاید ما درست نکدیم یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترهای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شوند.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.